پښین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په روانه یو ساعته خپرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، د روانو چارو په اړه راپورونه او خبرونه خپرو. نن په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پوره کیږي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه درته وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې په موږ لري خبرونو ته په نړیوالو خبرونو کې به چې په څو شیبو کې وړاندې کیږي واورئ چې تمه ده د مصر لومړنی انتخابي ولسمشر نن رسمن د لوړې مراسم پر ځای کړي، او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په ژنیو کې د سوریې د کړکیچ په اړه په غونډه کې پرمختګ لا هم یو ډیر ستونزمن کار دی. نړیوال خبرونه وروسته راځي. په پیل کې کورنۍ خبرونه واورئ چې معصوم میوان برابر کړي دي.
له کونړ څخه راپور نو وایي چې د دې ولایت اسمار او دانګام ولسوالۍ سلګونه کسان د پاکستان لخوا پر دغو سیمو د راکټون راغورځولو په غبرګون کې مظاهره کړې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په چهار کند ولسوالۍ کې نن د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل شوي، او په سرپل کې نن یو وار بیا د یو شونځي لسکونه زده کوونکي مسموم شوي. پوره خبرونه له کورنر څخه راپور نو وایي چې د دې ولایت اسمار او دانګام ولسوالۍ سلګونه کسان د پاکستان لخوا پر دغو سیمو د راکټونو راغورځول په خبرګون کې مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال لسمې وایي چې مظاهره کوونکو ژر د کورنر پر سرحدي ولسوالۍ د راکټونو د بندېدو غوښتنه وکړه. همدارنګه مظاهره کوونکو وایي چې د پاکستان د عمل ته د افغان حکومت او ایساف ځواب وایي. د راپور له مخې د تیرو درو میاشتو راهیسې د افغانستان ختیځ سرحدي سیمې د پاکستان لخوا په د پاکستان سرحدونو لخوا وشتل شوی. ویل کېږي چې توغندیو په دغو حملو کې ولسي خلکو ته زیان وشته. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په چهار کند ولسوالۍ کې نن د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل شوي. د بلخ د امنیت قمانداني ویان شیرخان دراني ازادي راډیو ته وویل دغه پوځي عملیات ترسره تر هغه پیل شو چې تیره شپه د وسلوالو مخالفینو په حمله کې څلور ولسي خلک ووژل شو، او په یو بل چاودنه کې یو ولسي کس ووژل شو. وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان غواړي شپږ سوه افغان زده کوونکو ته په خپل هیواد کې د لیسانس تر کچې پورې بورسونه ورکړي. نن په کابل کې د پاکستان سفارت له زور افغان زده کوونکو څخه امتحان واخیستی چې په دې کې به شپږ سوه کسان غوره کیږي. د پاکستان سفارت په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دغو زده کوونکو ته به د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ، انجینرۍ، کرنې او فارمسي په برخه کې د زده کړو اسانتیا برابره سي. او په سرپل ولایت کې نن یو وار بیا د یو شونځي لسکونه زده کوونکي مسموم شوي. د سرپل د پوهنې ریاست د تدریس مرستیال سید عبدالوکیل ازادي راډیو ته وویل چې د چارباغ د منځنۍ شونځي 950 زده کوونکي مسموم شوي او روغتون ته لېږل شوي. د په سرپل کې په تیر یو اونۍ کې څلورم وار دی چې نجونې زده کوونکي مسمومیږي، خو د راپورونو سره سم افغان امنیتي ادارې تر اوسه نه دي توانېدلې چې په تورې څوک ونیسي. دا د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې فریده هوډسی پله تاسو سره ده.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي په جنیوا کې د سوریې د کړکیچ په اړه په غونډه کې پرمختګ لا هم ډیر سخت دی. د چې په خبری غونډه کې خبريالانو ته خبري کولې، پر روسیې او چین ټینګار وکړ چې په سوریې کې د سیاسي انتقال د طرحې په اړه له لویدیځو قدرتونو سره موافقه وکړي. هیګ وویل لویدیځ قدرتونه له ولسمشر بشار الاسد څخه غواړي چې د دې هیواد د سیاسي قدرت د انتقال د پروسې په لړ کې له خپل واک څخه لري شي، خو روسیه چې د بشار الاسد نږدې ملګری ده وایي د واک د انتقال هر پلان باید پر سوریې د بهرنیو قدرتونو لخوا تحمیل نشي. ټاکل شوی ده چې نن د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادي استازي کوفي انان د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو لپاره خپل طرحه وړاندې کړي. په جنیوا کې به په نننۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو په شمول د ترکیه، کویت او قطر د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. همدارس به د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم برخه واخلي. تمه ده چې د مصر لومړنی انتخاب شوی ولسمشر نن رسمن د لوړې مراسم پر ځای کړي. د محمد مرسی د سوګند چاري به د اساسي قانون محکمه تر سره کړی او پارلمان به دا کار و نکړي، ځکه چې همدې محکمې روانه میاشت پارلمان د دې لپاره منحل کړ چې پوځیان غختلی وي. د لوړی تر مراسمو یو ورځ مخکې محمد مرسی د قاهرې په تحریر میدان کې د خپل ملاتړو مخې ته په سیمبولیک ډول د لوړی مراسم تر سره کړل. مرسی پرون خپل ملاتړو ته وویل چې دا د اساسي قانون درناوی کوي او د خپل هیواد جنرالانو ته خبرداري ورکړ چې د واک د محدودولو حڅه دې نه کوي. محمد مرسی چې د مصر د مسلمانانو او عیسویانو ته خبرې کولې، د یو مدني ملي او اساسي قانون لرونکي هیواد ژمنه وکړه. د ازبکستان د حکومت د اپوزیسیون مشران د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې غونډه کوي. دوی دا مسله سیړي چې څنګه کېدای شي چې په ازبکستان کې د اسلام کریموف واکمني پای ته ورسیږي. له 1991 میلادي کال راهیسې چې ازبکستان خپلواکي اخیستې ده، اسلام کریموف ولسمشر دی. تیر کال د ازبکستان اپوزیسیون ډلو د جرمني په مرکز برلین کې غونډه کړې وه. د ازادي راډیو د خبریال په وینا د ازبکستان خلک د عرب پسرلي هڅولي دي. د عرب پسرلي په سولیز پاسون په لړکی په مصر او تونس کې د مظاهرو له لارې حکومتونه بدل شول. د ازادي راډیو ده. دوه تنه د متحده ایالاتو په جنوبی ایالت کولورادو کې د سخت اور په پیښه کې مړه شوې دي. د اور په کولورادو سپرینګ ښار کې تقریبا په 1000 هکتار ساحه کې لګیدلې او په دې ښار کې څه باندې 4 لک وګړي اوسېږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ زیانمنې شوې سیمې ته سفر وکړ او د سیمې خلکو ته د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر د امریکا د سره صلیب لخوا په بیړنیو یا عاجلو پناه ځایونو کې له وستل شو خلکو سره وکتل. د امریکا فدرالي اداره په دې اړه پلټنه کوي چې دا اور د کوم جنایي فعالیت په نتیجه کې رامنځته شوی او که کوم بل علت لري، خو تر اوسه پورې د اور لامل نه دی څرګند. د چین په لویدیځ کې د قزاقستان پولې ته نږدې د سختې زلزلې خبر ورکړی شوی دی. د متحد ایالاتو د جیولوژي د سروې لمخې د دې زلزلې شدت 6.6 ریختر اټکل شوی دی او مرکزی د چین په جنوب لویدیځ کې د شیزی ښار کې دی. دولتي اجانس شینهوا وایي چې 24 ژوبل شوي د زلزلې خلک د شینجانګ ولایت کې دي او ډیر کورونه هم په دې سیمه کې نړېدلي دي. او ټاکل شوی دی چې سبا د ایتالیا او اسپانیا فوټبال ټیمونه د اروپا د فوټبال د اټلولیو په پایلوبي کې سره مخامخ شي. اسپانیا په نیمه پایلوبي کې د پینلټي له لارې پرتګال ته ماتې ورکړه او ایتالیا دوه د یو په وړاندې لوبه له جرمني وګټله. پولند او اوکراین د اروپا د فوټبال د اتلولیو قربانه هیوادونه دي او پایلوبه په اوکراین کې کیږي. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږی چې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه خبريږي. په راپورونو کې و باورې چې امریکایي چارواکي افغان حکومت ته د هغو طالب مشرانو د سپارلو په اړه غور کوي چې اوس مهال په ګوانتانامو کې بندیان دي. نن د جون 13 افغان کډوالو ته په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره د ورکړل شوي مهلت وروستۍ ورځ ده. نور موضوعات هم لرو. کلیوالی شپه د سیمه ایز کلچر یو ننداره و چې تیر شپه په کندهار ښار کې جوړه شوه.
له بیوړو سره مرسته، د ښځو احترام، د زړونو سپېڅلتیا، پیرزوینه، مینه او اخلاص هغه اړخونه وه چې زموږ پښتني کلتور څخه تشکیل و.
په وروستۍ برخه کې به په تاندې څانګې اونیز پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په کابل کې د افغاني جامو د یوې نندارې یا فیشن شو له جریانه معلومات درکړو.
اوس هم یو ځوان دی چې دغه کوچیانی غوندې لباس اغوستی دی، په غاړه کې یو ډول داسې هار غوندې دی او یو تور څادر یې په اوږه اچولی دی.
د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره تر پای راسره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما اداره په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل په مقصد له ګوانتانامو زندان څخه د طالبانو د یو شمیر بندیانو په خوشی کولو او افغانستان ته د هغو پر استولو غور کوي. دا چې دا بندیان به څنګه او په کومو شرایطو افغانستان ته واستول شي، اسوسییټډ پرس خبری اژانسی په اړه یو راپور خپور کړی چې لنډیزې جاناقا الکوزای اوروي.
د دغه وړاندیز پر اساس به یو شمیر هغه طالبان چې په 2001 میلادي کال کې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د تلو پر مهال د جګړې د ډګر د دښمنانو په نامه نیول شوي دي، افغانستان ته انتقال شي. دا پریکړه د امریکا په دریځ کې یو ډول بدلون ښیي او وایي دا کسان چې افغانستان ته استول کیږي امریکا ته به ګواښونه نه مخامخ کوي. له دې څخه دا هم څرګندیږي چې متحده ایالات له منځلارو یا معتدلو طالبانو سره د سولې معاملې ته لیوالتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او نورو چارواکو ویلي که څه هم چې له طالبانو سره خبرې په زړه پورې نه دي، خو د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره تر ټولو غوره لار ده. د اژانس په باور د سولې د نویو معامله به د جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت اعتبار زیات کړي. جمهور رئیس کرزی او امریکایي چارواکي هڅې کوي چې طالبان د سولې د عملې له لارې په حکومت کې شامل کړي، او دا ځکه چې د امریکایي قوماندانانو په وینا وسلوال یوازې په پوځي قوت نه ماتیږي. طالبانو تل ویلي له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، او دا ځکه چې امریکایان په دې هیواد کې پوره واک او ځواک لري. امریکایي او افغان چارواکي وایي د جمهور رئیس اوباما د ادارې د نوي وړاندیز یا پلان پر اساس به طالب بندیان له ګوانتانامو زندان څخه راسن په باګرام کې پروان زندان ته انتقال شي. دا زندان لا هم د امریکایي ځواکونو په امنیتي کړۍ کې دی، او تمه ده چې په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول افغان حکومت ته وسپارل شي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا باید له ګوانتانامو زندان څخه د طالب بندیانو استول لاسلیک کړي، او دا تصدیق هم باید وکړي چې دا کسان به امریکا ته خطر نه پیښوي. پنیتا د جمعې په ورځ د دې کسانو په اړه زیات څه ونه ویل، خو دا یې وویل چې د سولې د معاملې لپاره بحثونه روان دي. د امریکا دفاع وزیر وایي دا مهال د بندیانو د تبادلې لپاره کوم مشخص تعهد نشته. د یو شي ډاډ درکولی شم او هغه دا چې د بندیانو هره تبادله چې زه یې تصدیقوم هغه به د قانون پر اساس وي، او دا به پکې حتمی ذکر کیږي چې دا کسان به بیرته جګړو ته مخه نه کوي. په راپورونو کې ویل شوي د طالب بندیانو د استولو په مسلې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ په دې وروستیو کې بحث وشو. یو جګپوړی امریکایي چارواکی چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی وایي په استونکو بندیانو کې د طالبانو 15 مهم کسان نه دي شامل. د دې کسانو پر سر جلا بحثونه شوي ول او وروسته خبرې پټه پټه درېدلې وي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار ښاغلی اسماعیل قاسم یار وایي د دې معاملې پر اساس به د 15 مهمو او جګپوړو طالب مشرانو په ګډون د طالب بندیانو 12 تنه له ګوانتانامو زندان څخه خوشې شي. مخکې ویل شوي ول چې دا بندیان به قطر ته واستول شي، هلته به په یو کور کې وساتل شي او د سولې په خبرو کې به ګډون وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت له لومړي سره غوښتل چې د طالبانو دا 12 تنه بندیان باید افغانستان ته انتقال شي. طالبانو په تیر مارچ میاشت کې له امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې بندې کړې وې، او په امریکایي لوري تور لګولی و چې د بندیانو په خوشې کولو کې ناغېړي کوي. امریکایي چارواکو ویلي و خبرې ځنډېدلې خو بیخي له منځه نه دي تللي.
په راپور کې مو واوریدل چې سپینه ماڼۍ له ګوانتانامو زندان څخه افغانستان ته د یو شمیر طالب مشرانو د سپارلو په اړه غور کوي. د طالب بندیانو خوشي کول د سولې په خبرو اترو کې د طالبانو یو مهم شرط دی. یو بل شرط یې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او په سر کې د امریکایي ځواکونو وتل دي. افغان او امریکایي چارواکي په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو او د اډو د شمیر او همدارس د افغانستان د قوانینو په وړاندې د دغو ځواکونو د مسؤلیت په اړه چې البته له 2014 کال وروسته به وي خبرې کوي. ویل کیږي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په موافقه کې تر ټولو لانجمنه مسله دا وي چې آیا امریکایي پوځیان له قانوني مسؤلیته برخمن دي او کنه. په دې اړه پام وکړئ د اسمت څاروان راپور ته.
افغان او امریکایي چارواکي به په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو د قانوني مسؤلیت په اړه خبري پیل کړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ له 2014 وروسته چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وځي، د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کیدو په باب یو امنیتي موافقه لاسلیک شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې له امریکا سره په موافقه کې به له 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو او د هغو د اډو د شمیر د پوځیانو د میشتیدو د ځایونو او د غرس د دغو عسکرو د قانوني مسؤلیت مسله په ګوته شي. تر دې مخکې افغانستان او امریکا د می په دوهمه نیټه په خپل منځ کې د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی و. د سند تر لاسلیک کېدو مخکې ویل شوي وو چې په هغه کې به له 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو او اډو مسئله هم شامل وي، خو دا موضوع یوې بلې موافقې ته وځنډول شوه. رویټرز خبری آژانس وایي که افغان او امریکایي چارواکي د دغو خورا حساسو مسئلو پر سر جوړجاړي ته ونه رسېدل، د امریکا متحده ایالتونه به مجبوره شي چې د 2014 کال تر پایه له افغانستان خپل ټول 9000 سرتیري وباسي. د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضی وویل په دې موافقه کې به چې ټاکل شوی ده د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې نهایي شي، له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر شمیر څرنګوالي او مسؤلیتونو تمرکز وشي. د همداراز وویل دواړه خواوې به د دغو درو مسئلو پر اساس خبرې پیل کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې له 2014 وروسته به په افغانستان کې څومره امریکایي پوځیان پاتې شي. رویټرز خبری آژانس وایي کېدای شي په لسګونو زره امریکایي پوځیان پاتې شي، او شای د دغو ځواکونو تمرکز د القاعده او طالبانو د هدفونو ویشتلو، د افغان امنیتي ځواکونو سلام مشورو او په پاکستان کې د بی پیلوټو الوتکو په وسیله پر سخت دریځو د حملو دوام توي. ویل کیږي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ به په دې خبرو کې تر ټولو لنجمنه موضوع د امریکایي پوځیانو د قانوني مسؤلیت مسله وي. افغان چارواکي د دې غوښتون کړي چې پاتې کیدونکي امریکایي عسکر د افغانستان د قوانینو په وړاندې مسؤلیت ونه لري. د همدې مسئلې پر سر اختلاف سبب شو چې امریکا په عراق کې عسکر پرینشتي، خو د طالبانو تهدید ته په پام سره داسې نه ښکاري چې افغان چارواکي دې په اسانه حاضر شي چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن په پېښور کې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا افغان کډوالو ته له پاکستانه د ورکړل شوی ضرب الاجل د وتل له پاکستانه د وتلو د ورکړل شوی ضرب الاجل یا مهلت وروستۍ ورځ ده. صوبایي حکومت هغو افغان کډوالو ته چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې د جون تر دیرشمې یعنې د نن ورځې تر ماښامه د افغانستان ته ستانه شي. د خیبر پختونخوا حکومت افغانانو ته دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې په پنجاب او سند صوبو کې تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی شوی. مجیب رحمان انګار دا موضوع په یو راپور کې څرګرلی.
ټاکل شوی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پخوانی اعلان له مخې سر له نن یعنی د جون له دیرشمې نیټې هغه افغان مهاجرین په زور وباسي چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري. په همدې لړ کې پېښور ته څیرمه د خزانې کم پستوګن وایي د صوبایي حکومت یو هیات چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یو این سی آر او په پېښور کې د افغانستان د مهاجرینو ریاست استازو یې ملتیا کوله دغه کم ته ورغلي او یو واري بیا یې د صوبایي حکومت له دې پرېکړې څخه خبر کړي دي. د خزانې کمپ یو مشر ملک سخی په دې حقله ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کیم آروی صاحب خزانې په کیم کې په کورونو باندې ګرځېدلی وو او هغه کورونو خلکو ته نوټس ورکړی وو چې د چا سره کارډونه په لاس نشته دی او هغوی ته یې ویلي دي چې تاسو به درې ورځو کې دننه افغانستان ته ووځئ لاړ شئ. اکثر کې زمونږ په کیم کې د خلکو کارډونه نه دي جوړ شوي او بعضې خلکو له ډېر مجبورۍ نه کم تعداد خلکو هغوی خپل کارډونه چکن کړي خرڅ کړي دي.
خزانه یو له هغو کمپونو دی چې له تیرو څه باندې درې ولسیزو راهیسې شاوخوا 2500 کډوالې کورنۍ پکې دېره دي. دغه خلک چې ډېره یې د ننګرهار اوسېدونکي دي وایي په درې ورځو کې کډې بارول د امکان له حده وتلې خبره ده، او هم د هوا تودوخه او د دوی اقتصادي مشکلات هغه ستونزې دي چې دوی له سخت تشویش سره مخ کړي دي.
نوم یې محمد اصغر دی. تقریبا درې دېرش کاله کېږي چې دلته د خزانې په کین کې پروت افغانستان ته ځینو کرایه ډېره زیاته ده، د 30,000 روپۍ ده.
پاکستان دولت بھائی اور یونیسیار بھائی سره لدی چې افغان کډوال د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت لدی پریکړې اندېښمن دي، خو وایي که په هیواد کې دننه لازم مرسته ورسره وشي دې ته حاضر دي چې د هوا په سړېدو سره خپل پلرني ټاټوبي ته ستانه شي.
روره زه خدای خزانې د کوم ماجر ما به کاټم کاټ ما بالکل څه نه ده. نو زه ما خو د زولاده اولا نه خو ما په افغانستان کې یو یو انچا زیام نشته چې زه د خپل بچی بار کم په کم دا کوارم لارې ته کم بیا وخم بل ما سر د گاډي کری درک نشته ولا ستاره بچی دې ما دا چې زه افغانستان د وسه دا په کم دا چې زه وارم دا کوم غو خو یو خوري کوي په دې سم لا وکي.
یو ان سی آر وای دوی یوازې د افغانانو مسولیت منی چې له دوی سره ثبت او په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ولري، خو هڅه مو وکړه څو د دې موضوع په باب د صوبایي حکومت او په پېښور کې د افغانستان د مهاجرینو ریاست د مسولینو نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دوه میاشتې وړاندې هغو افغان مهاجرینو ته د مئی تر 15 د پاکستانه د وتو خبرداری ورکړی و چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري. دغه ضرب الاجل اسلام آباد ته د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر تر سفر وروسته یوه میاشت نور هم تمدید شو چې دا د جون په ختمېدو سره دا نیټه هم پای ته ورسېده. د یوې اندازې له مخې دا مهال په خیبر پختونخوا کې څه باندې 400,000 دغه ډول کډوال ژوند کوي چې له هغې ډلې شاوخوا 450,000 کورنۍ په خزانه کم کې دېره دي. ډېری افغان مهاجرین نور په پاکستان کې د نامناسبو شرایطو له وجې هیواد ته ستنېدل د ځان په ګټه بولي، خو اقتصادي مشکلات او په افغانستان کې د سرپناه نشتوالی د دې کار په وړاندې یوازینی خنډونه ګڼي. دوی وایي که د تګ پر مهال او بیا په افغانستان کې د میشتېدا په لړ کې لازمې مرستې ورسره وشي نو ډېر زر به خپلې کډې بار کړي.
واوریدل چې افغان چارواکو ته د نن ورځې تر ماښامه پورې مهلت ورکړل شوی چې د خیبر پښتونخوا له اړوندو سیمو څخه خپل هیواد ته ستانه شي، کنه د دې صوبې چارواکو خبرداری ورکړی چې امنیتي ځواکونه به د افغانانو په نیولو لاس پورې کړي. افغان کډوال وایي چې دوی ته ورکړل شوی مهلت کافي نه دی او په دې ګرمۍ کې او همدارز د روژې له رارسېدو سره سم هیواد ته ستنېدل د دوی لپاره یو ګران کار دی. دا موضوع به د خبرونې په دوام کې، البته د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې بیا هم وڅېړو او دوام به ورکړو. په کونړ کې یو شمېر کسانو ازادي رادیو ته ویلي دي چې پرون د شپې تر 8 بجو پورې د کونړ ولایت پر ناړۍ ولسوالۍ د پاکستان له لوري د درنو وسلو ډزې کېدې. د خلکو ویلي دي چې په سیمه کې د ډزو له کبله یو ځنګل هم اور اخیستی. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د ټلیفون په مستقیم ارتباط راسره دی. انوري صاحب، هغه ځنګله چې اور اخیستی و د هغه اور اوس مړ شوی او که تر اوسه پورې هم روان دی؟
نه، تر اوسه پورې خو اور اوس هم بل دی. هلته د نخترو ځنګل دی، د سیمې د خلکو په وینا چې ډېر ګڼ ځنګل دی، او د پرون یعنی د تېرې شپې د 8 بجو پورې یو شپېته مرمۍ په دغه ځای باندې لګېدلې دي، اور یې اخیستی دی. خلک وایي چې یو خو دغه ځای ته د تګ امکان نشته دی، لرې ځای دی، او بل دا دی چې سات په سات د پاکستان له خوا نه مرمۍ راځي، د دې مرمیو د یېرې نه هم خلک هلته نشي تللی. نو د سیمې د خلکو په وینا او دغه سیمې د چارواکو په وینا چې په جریبونو دغلته ځنګل سوځېدلی دی، اور هماغسې تیز روان دی.
بلې انوري صاحب، یو د مظاهرې په اړه هم راپور ورکړل شوی و چې په دې سیمو کې د پاکستان د حکومت او د پاکستان د پوځ د دې اقداماتو په وړاندې مظاهرې شوې دي. دا مظاهره د چا لخوا شوې ده؟
دغه مظاهره چې دی دا د دانګام او د اسمار ولسوالیو د خلکو د خوا شوې دي. نن ورځ دوی مرکز ته را روان و. لومړی په دانګام ولسوالۍ کې مظاهره وکړه، بیا د هغې نه را روان شو په موټرو کې اسمار ته راغلو، د اسمار نه مرکز اسدآباد ته راتلل. خو د شیګل په ولسوالۍ کې د طالبانو د افغاني ځواکونو ترمنځ جګړه وه، په لاره باندې دغلته دوی بېرته ستانه شو، مظاهره پای ته ورسېدله. دا د دانګام ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې تر ټولو زیاتې مرمۍ په دغه سیمه کې راولېدلې د پاکستان له خوا نه. هر وخت په دغه سیمه باندې بیګا هم 1.5 مرمۍ راولېدلې دي په دې سیمه باندې. دوه کسان د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې دوه کسان پکې زخمیان دي، یو 13 کلن هلک دی، یو بوډا سړی دی. دلته زیاتو خلکو خپل کورونا پریخی دی کورونا وران شوی دی زمکی پریخی دی تیار فصلونا ولار دی نور دی میو باغون پریخی دی داغ خلق دی دیر مشکلات سر مخامخ دوی مظاهره گو کرلن
مخ که دی کنر چارواکو اولی تاسو مکتر راپور را کرده و چی ویلی و چی دوی کابل تا یعنی مرکزی حکومت تا دی خلقو شکایتون رسولی دی داسې کومې نښې لیدل کېږي چې دولت مرکزی دولت دی د دې مرمیو د مخنیوي لپاره د پاکستان له حکومت سره خبرې کړي او دې نتیجه ورکړې وي
نه تر اوسه پورې که چېرته دا مظاهره چیانو هم همدغه اوازونه شعارونه ورکول چې مونږ ویشتل کېږو زمونږ کورونه ورانېږي ځمکې شړېږي او ځنګلونه هم سوځول کېږي د پاکستان د مرمیو له امله خو زمونږ مرکزي دولت او دلته چې څوک پراته نړیوال ځواکونه هغوی هېڅ په دې باندې غوږ نه ګرئ چې دلته زمونږ ولس یا خلک د څومره مشکلاتو سره مخامخ کې زیات شکایت چې وو هغه د حکومت نه وو اگر چې د کونړ دولتی چارواکي همیشه دا وایي چې موږ خپل ورځني راپورونه چې کومې مرمۍ راشي یا څه مشکلات پیدا شي هغه موږ مرکز ته رسو او هغوی ته ورسولي دي امنیت شورا ته رسولي دي څو ورځې تاسو به وړاندې اورېدلی چې ولسمشر کرزي هم وویل چې موږ به دا د ملګرو ملتونو کې دا شکایت اوچت کړو د وزارت دفاع وایا نظیمي صاحب وویل چې موږ جګړې ته تیار یو موږ ځواب ورکولی شو خو تر اوسه پورې هېڅ داسې نښه نښانې نه لیدل کېږي چې دلته د دغه د مرمیو د بندول دپاره کومه هڅه
یو ورسته پښتنه انوري صاحب چې دا د ځنګله کې د لګېدلي اور د وژنې لپاره کوم اقدامات د سیمه ایزو چارواکو لخوا یا د نړیوالو ځواکونو لخوا تر لاس لاندې شته که نه
نه تر اوسه پورې هېڅ هم نشته دی هېڅ شی هم نشته دی او ځنګل کې اور بل دی او د سیمې کوم چارواکي چې دی امنیتي مسؤلین او ولسوال دا مونږ ته وایي چې هلته څوک نشي تللی ځکه چې هلته مرمۍ را روانې که مرمۍ بند شي بیا به هم د ولس خلک لږ ورشي څه به وکړي خو دلته چې اورونه هڅومره بل شوي دي نه اطلاف غم خوړلی دی مخکې په دانګام کې اور لګېدلی او همدارنګه په غازی آباد کې اور لګېدلی او دلته په مانوګي کې په کوړنګل کې څو ځلې اورونه لګېدلی او قدرت چې الله باران ونه کړي دلته څوک د دې دغه نه لري چې دا اور مړ کړي داسې څه وسایل هم نشته دی او اطلاف خلک وایي چې مرسته نه کوي راسره
ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې له هغه ځایه راپور راکوم
نن د ماسپښین له یوې تر درو بجو د منځنیو څپو د دستګاه د ترمیم او پاکولو په خاطر ممکن د ازادي راډیو د خپرونو په اوریدو کې ستونزې پېښې شي موږ معذرت مخکې له مخکې ومنئ
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې په یو راپور کې ووري چې په کندهار کې پرون د کلیوالي شپې په نوم په احمد شاهی لوبغالي کې په جوړ شوی پروګرام کې د پخوانیو کندهاریانو په دود کلی جمعتونه جوړ شوی وو او لوبې وشوې
وطنی سپورتونه لکه غیز نیول اسب دوانی و ورت ورت و رنچرک و در طول آقا شاندی چه در کندهار در کلتور مثالونه دی
نور راپورونه هم لرو چه د خبرونه په دوام که باورندی شی قدرمن اوریدونکو دا د پدې برخه کې پام وکړئ د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه چې حمید مومن برابره کړي
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې او پخلاینې د بهیر په اړه هم ځینې مسایل تر بحث لاندې نیولې دي محور نه دولت ورځپاڼې د کیوټو کانفرنس ته کتنه کړې چې پکې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو استازو برخه اخیستې وه ورځپاڼې لیکلې که څه هم په دې غونډه کې یو ځلې بیا طالبانو ته د سولې بلنه ورکړې شوه خو طالبانو بیا دا مسله له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره تړلې بللې او په دې ټینګار کړی تر هغو چې له امریکا سره ستونزه هواره نه شي د کرزي له ادارې سره خبرې کومه ګټه نه لري ورځپاڼې د طالبانو دا شرط د سولې د هڅو په وړاندې یو له سترو خنډونو څخه بللې او لیکلې چې ممکن اوس مهال امریکا او نړیواله ټولنه ورسره موافقه ونه کړي ورځپاڼې لیکلې چې د دې ترڅنګ امریکایي چارواکو دا هم ویلې که د افغانستان شرایط خراب شي نو ممکن دوی د خپلو سرتیرو د ویستلو لپاره په شوې پرېکړې له سره غور وکړي خو د طالبانو له دې دریځ سره سره ورځپاڼې د کیوټو په غونډه کې د دوی د استازو ګډون ستایلې او لیکلې ده چې که دا ډول هڅې دوام وکړي نو ممکن په راتلونکي کې د خوب پایلو ته مترې وشي ویسا خپلواکي ورسپانه بیا په جاپان کې د افغان دولت او وسلواله مخالفینو ترمنځ د خبرو پاړه د امریکای چارواکو سرګندونه راغستي. ورسپانه لیکي چې که څه هم د امریکا سیاست دا چې په افغانستان کې د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړ شي، خو ځینې امریکایي چارواکي بیا په دې اړه د افغان دولت هڅې ناکامه بولي. ورسپانه د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نومنده د اغوستل شوی لیکي چې افغان حکومت تل له داسې طالبانو سره په تماس کې شوی چې د دې ډلې په مشرتابه کې له زیات نفوذ څخه برخمن نه و، او همدا لامل دی چې هڅو یې تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. ورسپانه لیکي که څه هم د سولې د عالي شورا د مشر علني تماسونه دا څرګندوي چې طالبان له امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره له خپله دریځه په شا شوي، خو د ورسپانې په وینا طالبان لا هم له امریکا سره په خبرو ټینګار کوي. سرنوشت عدالت ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د سولې د عالي شورا د مشر دا وینا راخیستې چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د بهیر کنجي ده. ورسپانه لیکلی چې صلاح الدین ربانی وایي چې پاکستان باید په هغو ساحو کې چې بالقوه نفوذ پکې لري ګامونه پورته کړي، او که دغه هیواد د طالبانو بندیان افغان حکومت ته وسپاري نو دا مسله د سولې له بهیر سره زیاته مرسته کولی شي. ملي باور نه عدالت ورسپانې به لیکلی چې د سولې په نامه چې تر اوسه پورې کومې غونډې په قطر، دوبۍ، فرانسه او جاپان کې جوړې شوې، د هغو اصلي کرکټرونه کابل مشت طالبان وو. ورسپانه لیکي چې دغه طالبان اکثره د امریکایانو له زندانونو څخه له خوشې کېدو وروسته په کابل کې مېشت شوي او نشي کولی چې په دې غونډو کې په ډاډ سره خبرې وکړي. ورسپانه وړاندې د سولې په اړه د افغان حکومت په دریځ هم انتقاد کړی او لیکلی دی چې د هدف ته د رسېدو لپاره یوه مناسبه تګلاره نه لري.
د ماسپښین 2:00 او 3 دقیقې دی. قدر منوریدونکو، د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې دا د فریدا هود سیفی په استودیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو د وړاندې کولو لپاره.
له پاکستانه د افغانستان پر خاوره د توغندیو وشتل دوام لري. ځنګل اور اخیسته او سری لمبي اوچتي دي. راپورونه وایي د کونړ ولایت د اسمار او دانګام ولسوالۍ سلګونه کسان د پاکستان لخوا پر دغو سیمو د راکټونو د راغورځولو په غبرګون کې نن مظاهرې تر وتلی وو. اوس مظاهره پای ته رسیدلې. په سرپل ولایت کې نن یو بار بیا د یو خوندزي لسکون انجونې زده کوونکې مسمومې شوې دي. دا په سرپل کې په تیرې یوې اونۍ کې څلورم وار دی چې انجونې زده کوونکې مسمومېږي. پاکستان غواړي شپږ سوه افغان زده کوونکو ته په خپل هیواد کې د لایسنس تر درجې بورسونه ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په جنیوا کې د سوریې د کړکیچ په اړه په غونډې کې پرمختګ لا هم ډیر سخت دی. هغه پر روسیې او چین ټینګار کړی چې په سوریې کې د سیاسي انتقال د طرحې په اړه له لویدیځو قدرتونو سره موافقه وکړي. د مصر منتخب ولسمشر محمد مرسی نن د لوړی مراسم ترسره کوي. په چین کې د سختې زلزلې په پیښه کې شاوخوا 15 تنه ټپیان شوي دي. او سبا ته به د ایتالیا او اسپانیا فوټبال ټیمونه د اروپا د فوټبال د اتلولیو په پایلوبه کې مسابقه وکړي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې هزارو پرون کاربندیز اعلان کړ. دا اعتراض د وړ میشپې د پیښې له کبله وشو چې د شیا زیارت کوونکو پر بس برید اتلستانه وژل. په کوټه کې هزاره تور پوری کوي چې د دې ډول بریدونو تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس دی. په دې اړه نور تفصیل له کوټه د ازادي رادیو د خبريال برکوال میاخیل پر راپور کې.
د پنځشنبه په ماښام د کوټه ښار جنوب لور ته د هزارګنجي په سیمه کې د هغو هزارتو کم شیا مسلمانانو پر بس بمی برید وسو چې له ایران تر زیارتونو وروسته کوټه ته رسیدلی وو. د دې برید مسولیت افراطي سنی ډلې لشکر جنگوي پر غاړه واخیسته او ادعا یې وکړه چې دا ځان وژونکی برید وو. په دې ځان وژونکي برید کې 13 تنه ووژل سول او 15 نور په کټپیان سول. وژل شوي کسان پرون د کوټه په مریاباد او هزاره ټاون نومي ځایونو کې خاورو ته وسپارل سول. یو هزاره ځوان وایي له حکومت بیخي ناهیلي شوي دي.
هم تقریبا هر
هفته مجهره و نه هم دغه سخپلو هډرو ته مړی راوړو او شخوی او د حکومت ته ویښولو هڅه کوو. خودمره به هیڅ حکومت موږ د پاکستان په تاریخ کې نه دی لیدلې چې موږ فریاد هیڅ نه اوري. د جمعې په ورځ د دې حمله په خلاف په کوټه کې د هزاره دیموکراتیک ګوند او د شیا مسلمانانو د یو شورا له خوا بشپړ کاربندیز شوی چې د شهر ټول کاروباري مرکزونه تړلې وو او د خلکو ګڼه ګوڼه نه تر سترګو کېده. شیا مسلمانانو له حکومت په کلکه غوښتنه کړې ده چې د دوی ژوند دی وژغوري او په دا ډول خنډ وړیو بریدونو کې لاس لرونکي کسان دې ونیسي او په جزا دې ورسوي. په کوټه کې د شیعه مسلمانانو د علما او د شورا ایالتي مشر غلام مهدی نجفی وایي په کوټه کې پر شیعه مسلمانانو باندې د بریدونو تر شا د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري. لشکر جنگوي او سپاه صحابا تنظیمونو په خپل استخباراتي ادارو زموږ په خلاف جوړ کړي دي. جوړونکي هم همدغه استخباراتي ادارې دي او فعال هم دوی ساتلې دي. نو دوی به څنګه نیسي؟ د دوی فکر یو دی، که فکر یو نه وای نو ضرور به یې نیولي وای. هغوی خو زموږ پر خلکو تر برید وروسته اسمان ته نه خیژي او نه په مځکه ننوځي. پولیسو خبر ورکړی چې د وړمې شپې د ځان وژونکي برید په تړاو یې 15 مشکوک کسان نیولي دي او پلټنې ورڅخه روانې دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي ځینو هزاراتو کمه شیعه مسلمانانو ورته ویلي چې د بلوچستان ځینې امنیتي ادارې له هغو وسله والو سره ملګري دي چې په بلوچستان کې پر شیعه مسلمانانو بمي او هدفي بریدونه کوي. د بشري حقونو کمیسیون ویلي په دې اړه دم ګړۍ څه نسي ویلی چې دا خبره به څومره واقعیت ولري، خو باید په دې اړه پلټنې وسي. د کمیسیون مشر زهرا یوسف ویلي په بلوچستان کې پر شیعه زیارت کوونکو برید دا څرګندوي چې ترهګر د مذهب پر بنسټ بې ګناه خلک وژني، خو حکومت یا خو نه غواړي چې په خلاف یې اقدام وکړي یا خو یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د بلوچستان په مرکز کوټه او ځینو بلوچي سیمو کې شیعه مسلمانان خصوصا هزارګان له تیرو څه د پاسه لسو کلونو راهیسې د فرقیزو اختلافونو پر سر وژل کیږي. د هزاراتو کم شیعګانو د یوې سرچینې د رپورټ له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې په بېلابېلو بومي بریدونو او هدفي وژنو کې تر 800 زیات هزاراتو کم شیعه مسلمانان وژل شوي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. وخت د ماسپښین 2:15 دی. قدرمن اوریدونکو، په 3 بجو تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام خپریږي. په دې پروګرام کې د بحث موضوع کومه ده؟ د دې پروګرام یو وړاندې کوونکی عصمت څروان دی. څروان صاحب، په دې پروګرام کې پر کومه موضوع نن بحث کوي او اوریدونکي پر کومو موضوعاتو کولی شي چې له تاسو نه پوښتنې وکړي؟ په دې پروګرام کې
په دې بحث کې نن برخلاف موږ له اوریدونکو څخه پوښتنه کوو. پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو او القاعده په شان د سخت دریځو ډلو تشدد په نړۍ کې د اسلام د نوم له شکولو سره مرسته کړې او که برعکس نتیجه لرلې ده؟ دې پوښتنې ته به هم زموږ اوریدونکي ځواب ووایي، خپل نظر به څرګند کړي او هم به زموږ میلمانه په دې موضوع خپل نظرونه څرګند کړي. دغه راز به په دې بحث کې دا هم وګورو چې هغه ډلې چې په انتخاباتو او د خلکو په رایو باور نه لري، هغوی تر څه حده پورې خپلو هدفونو ته رسېدلي دي؟ د نړۍ په کوم هیواد کې دوی حکومت جوړ کړی دی؟
ډیره زیاته مننه کوم عصمت څروان. قدرمنو اوریدونکو، فکر کوم ډیره په زړه پورې موضوع ده. تاسو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو د ټلیفون په نمبرو زنګ ووهئ او په دې پروګرام کې تاسو هم خپل نظر وړاندې کړئ او هم خپلې پوښتنې. اوس راپورونو ته دوام ورکوو. د کندهاریانو د پخوانیو دودونو او رواجونو د بیا ژوندي کولو په مقصد پرون په کندهار کې د کلیوالي شپې په نوم یو پروګرام جوړ شو. په دې پروګرام کې د کندهار د خلکو د پخوانیو دودونو، سیمایزو لوبو او موسیقي نمونه نندارې ته وړاندې شوې. د پروګرام په نږدې 10,000 ګډونوالو کې یو د ازادۍ رادیو خبريال محمد صادق رښتینی و.
د تیرې جمعې په شپه د کندهار په احمدشاهي لوبغالي کې ځوانانو په خورا جوش او خروش سره د کندهار د کلتور، پخوانی دودونو او رواجونو یاد تازه کړ. دغه پروګرام چې په کندهار کې د شادمن ګام لخوا حمایه سو، په زرګونو کسانو د کندهار د پخوانی دود، پخوانیو محلي لوبو او موسیقي ننداره وکړه. د پروګرام شاوخوا 500 تنظیم کوونکو د کنداري موډ برابر ترخیزي کالي او ریپکار صدري اغوستي وې، لنګوټي تړلې وې او فرانسوي بوټي په پښه کړې وو. احمد شاهي لوبغالی د یو کلی په شکل جوړ سوی وو. د کوچانو کېږدۍ، د مړو هدیره، کلیوال مسجد، د اوبو څا، د آس بګۍ او ډول ډول حیوانات هغه څه وو چې د پروګرام ګډونوالو ته د یو کلی انځور ورکوي. د پروګرام یو تنظیم کوونکی جانان مومین وویل چې د کلیوالي شپې په نوم د دغه پروګرام د جوړولو هدف ځوانانو ته د دوی د پلرونو او نیکونو طبیعي ژوند انځورول دي.
زموږ د قدر وړ مشرانو ته معلومه ده چې کندهار او کنداري ولس څه ډول اصیل کلتور، منلی فرهنګ، سپېڅلي رواجونه او سوله ییز ژوند درلودی. د ګاونډیو د حقوقو رعایت، د مشرانو احترام د ملای امامانو او ښوونکو درناوی د ناروغانو پښتنه له بیورز سره مرسته ګډ کار یا اشر د ښځو احترام د زړونو سپیڅلتیا پیرزوینه مینه او اخلاص حق ارخونه و چزموش پښتني کلتور څخه تشکیل وو.
د کلیوال شپې دغه پروګرام ته د کندهار والی او نور چارواکي هم راغلي وو. د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا په خپل خبرو کې وویل چې دا پروګرام د پخوانی کندهار یو مثال دی. والی وویل په دې ډیر خوشاله دی چې لکلونو کلونو وروسته د کندهار د هغه پخوانی محلي لوبو لکه خوسی، ډون، چرګ، درنخت، اشتلګن، پټل عدد او نورو ننداره کوي.
دا واکان د کندهار د زړه تاریخ یو ډیر شاو ژوندې مثال دی چې سړی ته د شیخ قلندر د میلو، د مزار بابا د میلو، یا مثلا د بابا سر د شالمار د میلو دغه ټول یاد تازه کیږي چې په هغه کې به موسیقي، په هغه کې وطني سپورتونه لکه غیر نیول او نور اسپدوانی و، مثلا درنخت و، یا مثلا ورت ورت و رنچرگ و در طول آقا شاندی چه در کندهار در کلتور دیر سکارا نمونه او دیر سکارا مثالونه دی.
در پروگرام یو برخ محلی موسیقی تا زنگری سوی و او در کندهار محلی سندرغارو پا بینجو او در یکی غزلی و ویلی
مګرګل ازادې رادیو اوري پزل پورې راپورو. اوس هم یو ورستۍ موضوع لرو. د تاجکستان د 15 کلنې کورنۍ جګړې ټپونه لا هم سم نه دی رغیدلی، خو د خونړیو شخړو له ختمېدو 15 کال وروسته په جګړو کې په زرونو کندو خزو د دې هیواد له دینی عالمانو څخه داسې لارښوونې او فتواګانې ترلاسه کړې دي چې له مخې به دوی نوې ژوند پیل کړي. تاجکی کوندې وایي چې د دې نیک کار په بدل کې دوی لخپلو دینی عالمانو څخه مننه کوي. جانقا الکوزای په دې اړه د ازادي رادیو د خبری څنګ د راپور جزئیات اوروي.
عزیزه سیدو وایي په تاجکستان کې د خونړۍ کورنۍ جګړې د لومړیو کلونو د ژمي یو ډیره سړه شپه وه، او ما داسې فکر کاوه چې له دې څخه به نور بد حالت نه راځي. د سیدو او مقصد د 1992 کال سخت او تیار شپې دي چې و میشته پکې خونړیو کورنیو جګړو زور اخیسته و او 15 کاله دوام وکړ. عزیزه وای زمون کله په جګړو کې وران شو، خاون می ووژل شو، په شپږ کلنۍ کې کونډ شوم او دوه ماشومان راته پاتې شول. د تاجکستان په جنوبي او ختیځو سیمو کې د جګړو په جریان کې له 15 زرو زیات خزي کونډ شوې او د زرونو نورو خزو مړونه ترې تم دي. د تاجکستان په کورنیو جګړو کې 55 زره کوچنیان یتیمان شوي، او کله چې د 1990 کال د جون په 20مه د تاجکستان کورنیو جګړه ختمه شوه، د سیدو په ګډون زیات شمېر میندو د خپل کوچنیانو یا یتیمانو د روزنې او د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره د همت ملاوي وتړلې. زیات شمېر خزو د جنوبي ښار کولاب د یو مسجد ملا امام ملا خامراد رجبوف ته مراجعه کوله او له هغه څخه مشورې غوښتلې. ملا رجبوف وایي
له کورنۍ جګړې وروسته په هیواد کې بشپړ مصیبت و. زیات شمېر ښځې نه پوهېدلې چې مېړونه یې چیرته دي. دوی نه پوهېدې چې هغوی ژوندي دي که وژل شوي. دوی به زموږ مشورې غوښتلې. په دې اړه زیات بحثونه کېدل.
د تاجکستان له کونډو سره به سیمه ییزو حکومتونو او نړیوالو خیریه موسسو یو څه بشري مرستې کولې، او د کارونو لپاره د مهارت یا کسب په زده کړې کې به هم ورسره مرستې کولې. په دې توګه ښځو پر ځان باور پیدا کړ چې دوی هم د نارینه په څیر د کورنۍ د نفقې پیدا کولو توان لري. یو شمېر ځوانو تاجک میرمنو یا کونډیانو غوښتل چې بیرته عادي ژوند ته د داخلېدو په مقصد بیا واده وکړي، خو په زیاتو مواردو کې د کورنۍ غړو ورته د دې کار اجازه نه ورکوله، او دا مسله د دین او اناناتو په چوکاټ کې نور هم پیچل شوې وه. د عزیزه سیدو و خاون ژورنالیستو او په 28 کلنۍ کې په جګړو کې وژل شوی و. دا وایي مانو شو کولای چې د خپل ځوان خاون له مرګ وروسته له بل چا سره د نکاح کولو پریکړه وکړم. ملا خامراد رجبوف وای دا او نور مسالې هغه مهال روخانه شو چې د تاجکستان اسلامي مرکز په دوشنبه کې غونډه وکړه او د اسلام د اصول پر وړاندې د تاجکو خزو لپاره د نوي ژوند د پیل کولو لار خلاصه کړه. د تاجکستان اسلامي مرکز چې په هیواد کې تر ټولو باصلاحیته اسلامي مرکز دی په 1990 کال کې فتوا صادره کړه او زیات شمېر ښځې له قیوداتو او بندیزونو څخه خلاصې کړې. په پخوا وختونو کې که د یوې ښځې خاوند مړ کېده نو باید تر یو کاله پورې صبر کړی وای، خو د دې نوې فتوا پر اساس دا وخت څلور میاشتې او لس ورځې ټاکل شوی دی. که چیرې ثابته شي چې کونډه له خپل پخواني خاوند څخه په اولاد امیندواره نه ده نو له بل کس سره نکاح کول مجاز دي. ملا راجبوف وای که چیرې ښځه امیندواره وي نو باید صبر وکړي چې اولاد پیدا شي او وروسته نکاح کولی شي. په تاجکستان کې نوې فتوا د هغو ښځو پر ژوند هم اغېز کوي چې مړونه یې په جګړو کې تریتم شوي دي. په ځینو اسلامي مقرراتو کې که چیرې د یوې ښځې خاوند لا درکه کیږي نو ښځه باید تر هغې صبر وکړي چې د خاوند عمر یې 99 کلونو ته ورسیږي. ملا راجبوف وای
د دغه حالت له کبله د تاجکستان اسلامي مرکز یوه فتوا صادره کړه چې پکې ویل شوي کومې ښځې چې مېړونه یې له درکه شوي څلور کاله باید انتظار وکړي. له دې مودې وروسته که چېرته د خاوند درکې معلوم نه شو نو ښځه له بل کس سره د نکاح کولو اجازه لري.
د تاجکستان ملایان دا هم وای دا ضرور نه ده چې کونډې به د خپلو ورکشو یا مړو شوو مړونو د کورنۍ له غړو یا خپلوانو سره نکاح کوي، بلکې په دې کار کې پوره ازادي لري. طبیعي ده چې زیات شمېر ښځې بل واده یا نکاح کولو ته زړه نخه کوي. زیات شمېر لا هم خپلو لادرکشو مړونو ته سترګې په لار دي. زیات شمېر یې د رواجونو پابندې دي، د خپلو مړونو د بېلتون له غم سره ژوند کوي او خپل ژوند د خپلو اولادونو لپاره وقف کوي. په تاجکستان کې زیات شمېر ځوانې کونډیانې بیا د دینی ملایانو مشورې او لارښوونې په نظر کې نیسي او نوی ژوند جوړوي. عزیزه سیدوغه چې په 26 کلنۍ کې کونډه شوې وه په 22 کلنۍ کې له بل کس سره واده وکړ دا وایي.
ملایانو به موږ ته لارښوونه کوله. دوی به ویل چې ژوند باید پر مخ بوځو او د وژل سویو مړونو ویر او ماتم یوازې څلور میاشتې او لس ورځې دی. کونډه باید دا موده په پام کې ونیسي او وروسته باید د یو بل مناسب کس د میندلو هڅه وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
او دا د قدر منوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرېږي.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفاق.
جوړ تازه تکړه ملګرو، زه نورګل شفاق یم. د خبرونې په سر کې ځوانانو د یو افغان ځوان ماډل او ډیزاینر عبید زادی لخوا د افغانستان په ملي تیاتر کې هغه جوړ شوې غونډې ته ورغلی یم چې ځینو ځوانانو پکې د هیواد بیلابیلو ولایتونو سیمو او خلکو لباس نندارې ته وړاندې کاوه. د تاندې څانګې په دوهمه برخه کې به سره واورو چې په ځینو ولایتونو کې د مکتبین جونو د مسمومیدو پیښو پر ګڼ شمېر کورنیو او پله د زده کوونکو نجونو پر فکر څومره بد اغیز کړي. دوی څوایي او چارواکي څوایي لدی به هم سر خبر شو. راځي هغه ننداره د زړه پسترګو را سره وګوري. ځوانانو ډول ډول کالیا غوستي وو، د سټیج سر ته راغلل، د لیدونکو مخ ته به داسې تاو را تاو شول او بیرته به لتاله راووتل. نو راځي ورته غوښ شي چې څوک څوایي. دلته دا ټول دغه سیدی تنګو دنګو ونو څښتنان دي چې زړیر ټیټ ور سره ښکارم. اوس هم یو ځوان دی چې دغه کوچیانی غوندې لباس اغوستی دی، دغه شړې ته ورته یو واسکټ یې اغوستی، په غاړه کې یو ډول د سهار غوندې دی، د اوسپن یو هار غوندې دی او یو تور څادر یې په اوږه اچولی دی. رښتیا یو خپلې په سر د چرام دغه کوچیانی غوندې خپلې ښکاري. نه پوهېږم چې رښتیا هم کوچیانی لباس دی که څنګه. تاسو نوم څه دی؟
ما نوم ادریس دی، ادریس تنظیم. نو دا لباس
افغانستان تقریبا کوچیانی لباس دا
کاکا دا خو غلط نو ما ویل چې کوچیان ته ورته دي
بالکل بالکل دا کوچیانی لباس دا
تا تخپل دی لباس سره ځان څنګه ښکاری
ما تخپل نو زه ځان لپاره څوک سره دوم راي نسور کای دي دوم کو ډیر زیات خوښ او ډیر ماشاءالله شور مشور ډیر زیات او چا کوش پلا
چې ته تیرې درې دوی شپله کو شور مشور ډیر
اوسه ډیر زیات یو کو امید لرم خوښ سره به وینم او ان شاء الله غواړم چې افغانستان ته رښت ورکم په پاره لاس کی ته دی لازم چې بل لازم چې خدای رضای دې پام دې لازم مدل په تور باندې افغانستان ته یو خدمت کوم
ګاډی رما
خوشاله ان شاء الله
په ملګر اوس یو ځوان راغې دلته چې هم دا اوس یو ډول کالی ننداري ته وړاندې کړل په زرتارو جوړی کېړې په خو دي او دغه سي فولادي رنگ غوندې جوړه یا غوسې دا واسکټي ما ما غسې دې باډې نم نامي خدای لوړ دې او یو خيستا لونګي هم په سر دا وسړې هم کې وګ دې وګ دې ایتا سينوم شه دې
دمنم اسد الله خان کټوازې ده د پکتیکا د کټواز
دا لباس دې چې هغه ستاده دي کم ځای
په یو حساب کوی نو د منګه د افغانستان لباس دا کا د شو په حساب وای د پکتیکا د کټواز لباس ما تاسو وړاندې ک
کو نام خدای ډیر خستم در سره ښکاری او باډی دې ممداسې دنګ دا ډیر ما خوشاله
زیلا کوم زړه ده
اوریدونکو په دغه نندارتون یا فیشن شو کې وی انجلې هم ګډون کړي چې افغاني ګرد جوړي هغه ستې لدی بو پختم اتس نوم شه دې او څنګه ماډلنګ تر اغله
ارزو ودا خستم فقط یو ګنا
ارزو ویدایم زما تر ټولو لوی نیکمرغي همدا ده چې تر ماډلنګ را ورسیدم که زه هم د فلم جلې نشوم خو بیا هم خوشاله یم غواړم د هر څه همدا سي دوام ولري په ځنګړي ډول زموږ د جنو طبقه باید ونه داري شي خپل ذات او برود وساتي نوري چې هر څه ارمانوي باید ځان مور ورسېږي
مرده بسازم
منه خوشاله اوسې
زنده بشه مشمول
تشه اوردونکو یو بل ځوان دی د سپینه جوړه یا غوستي دا د کرزي سیب غوندې چپن یا غوستي او کرکولې هم په سر کړی دا دینوم څه دی
منوم اجمل حقيقي ده
د کوم ځای ته
مودي غزنی ولایت
څنګه د لباس د کرزی لباس د پخپل خوخ کړي کدا د کوم ولایت نمائندګي کوي
د لباس د کوم ولایت نمائندګي نه کوي د لباس د حامد کرزی دا یم د ولسمشر خالیدی د ټول ولایتونو نمائندګي کوي
نو څنګه تا ته ځان غسینه ښکاري
د څه ځکه کما کرزی یاري وې نه نو ما د کوم ډالې مایلم حتمان راکړي
ښایې نتا د ډالې درکې چې بخیر یما غو د ځان
سلفي سره سلفي زنه د اطمینان لرو
بس نو خدای دې وکړي چې هغه هم دغه شو وګوري بیا تا ته ډالې دې
اتمانه کنه لته سونه مننه
کوم او اوریدونکو د همدې نندارې یاد دې فیشن شو یو لیدونکو اوس را سره د دبو پختما دیننه نه غونډې پاړه چې دا څنګه وای تاسو نوم شه دې
نوم مننګیاله دې
خاننګیاله څنګه دغه نه کوم فیشن شو چې ودا څنګه وای تاسو په نظر
یاره خو په دې و چې یو خو زیاتره د افغاني لباسونو دغه نمایشې کولو چې دې کې مونږ تاغه لباسونو هم پیاد شو چې مونږ نن سبا به خدا نه ګورو
واقعا په خپل اوس درشي اغوستې د نو چې دا دی وری دل څنګه تشویق کړي چې همدغه جامع واغوندل کدي
شي خلاص به خو درشي اغوستې او خدا در ته معلوم شه چې د درشي نه دغه شونه ډیر زیات ښه کاری هغه لباسونه چې مونږ خپل افغاني لباسونه دي واقعا ښه کاری
مانه نه خوشاله اوسې
خاص کوم
ایتا سینم چې دا دغه نه غونډه څنګه وي داسمه
نو شری ناغه ده د دې غونډه په دغه باندې مونږ راغلو ډیر خسته غونډه و
او ډیر یعنی دا خاص پړې راته وي خاص په څکیو
خاص په لباس کې مو په ځوانانه کې مو خسته ځوانانو خسته لباس او خسته ټیم او خسته وختونه
ژوند دی
خیرونه سه السلام علیکم
تاسو نوم څه دی
زما نوم شبیر ده
ښا شبیر څنګه و دغه نه غونډي خوندر ک
ولا ورور ده خو ډیر خوندور برنامه اول ځل په کابل کې افغانستان کې دا زلو شو
څنګه ته څه فکر کوي څومره ګټه لري
دا خد زونګ ځوانان بل فرهنګ ګوري او هغه کپی کوي او داغي نقل کوي نو دا مونږ ته یو سبق یو داسې نمایښ چې مونږ خپل فرهنګ لرو او زونګ خپل لکه د لباس چې دا ډیر څه مونږ باید دا واغوندو
ډیر امانه خوشاله سي
مننه
اوریدونکو اوس مهال دی همدې افغان فیشن شو کم مسول چې د چا چې دغه جوړ کړی و او بیت زادي سره ولاړې ما او بیت ما دغه تاسو نه نه شو ډیره خوښ شوه په سر کې خدای راته وای چې څنګه مو دغه سي یوې شو ته پام شو یا د برخه ته چې تاسو ماډلینګ وکړي
د برخه ته خدای مخ کې ما پام وو او ډیر خوښ مو چې زه باید ماډلینګ وکم او افغان فیشن مخې بوزم خو چې متخصل دی یو خ فرهنګ لرو د دې منځ لور نشي او ما دلته ډیر خنوایش ورکړ ټول د څوره ته کولی دي یو څو سیمه
په دې کې خو انجونیم در سره به خو په کلی ډول څومره انجونی او څومره الکان در سره
یو څلور انجونی 15 لس الکان وو څه دوه مریضان و لور نغله او یو انجونی مسکار وکړل
خلک دې شقت لا کو نو کې هم دغه جوړي وګوري کومي جوړي چې تاسو ننداري ته وړاندې کوي، نو څه ضرورت دی چې هغه ماډلینګ یا دغه سي ځوانانو ته ورواغستل شي او بیا هغه جامې وړاندې کړل شي ننداري ته؟
خو په دې ماډلینګ خدای چې جام دې باندې ګورنه کې ګور کانسټ چې جام دې ګوري په سټیج فطر نه هغه ګوري او کتل کوم خو مړی دي نو هغه نه بوت سره هیڅ برداشت وکړي چې څه شي دی او څه خلک دي خو نګدین تاسو ول د څونه کولی کې جامې دي او څونه کولی
موډل یعنی ځوان دې باندې وړاندې شي تاثیر زر پرې پاس
ډیر تاثیر کې وي او په دنیا کې اولين ورته وو د موډلانو دي
چې جوړي یا دي چې کالی تاسو ننداري ته وړاندې کوي
زه خو کالی وړاندې کوم چې مخفل طرح دی او خوانی کالی دي
په خپل د ماډل چې تاسو نيسه یا یو الک یا یو انجلې چې کله ماډلینګ ته نيسه د په کوم شرایطو نيسه یعنی څه ډول باډي باید ولري ولې دلته چې مول دل زیاتره دنګي دنګي ونی لري دا څنګه
په دنګي ونی ولري ځواني چې کی وکنه چې موډل ځواني چې کنه وي دا څه ډیر غټ وي هغه څوک نه خوخوي موډل څنګه دنګر وي نارای وي او ځواني چې کی وي ډیر خوند وسه کوي درې رقم موډلان لرو چې د ډیر خاصته وي بل د ځواني شان چېګ دي او بل چې د درمیانه خپل نه بچکلی وي هغه ګرین د پاره څوک خوخوي کنه بچکلی چې نور خپل خولي دي
راتلونکي به څه وکړي دا څه باندې به جوړي کوي
راتلونکي ډیر سره بل غوند به جوړوم او 2013 لسم کې استرالیا کې ما سو وعده کړی د اطلاعات فرهنګ چې هغه ته به خبرونه لرو نو وګورو چې څه کیږي
کاډي رمانه خوشاله
تاسو نه
ملګرو بیا هم خراغلاست لازاده رادیو څخه همدا شی به تاندې څنګه خبرونه او رید ځوانانو خبرونه ده دوستانو په دې ورسته یو څو کلونو کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د لیک او لوست کچه د پخوا په پرتله ډیره شوې ده په ځانګړي ډول د نجونو په برخه کې خو اوریدلې به مو وی چې میوادار او ونه په کانو وشتل کیږي دا خبر مې ځکه وکړه چې دا څه مو ده به د هیواد لځینو ولایتونو خبر شوی وای چې هلته د خونځین جونې مسمومیږي څو ورځې مخکې په بامیان ولایت کې د یو خونځي ځینینجونی مسمومي شوی وي له همدې ولایت د فرزانه سمر او د عباس خبرو ته تاسو غوښ شئ چې څه وایي
ما فرزانه سمر هستم سنف دهم زمانی کې ام سنف ازم مسموم
زمانم فرزانه سمر دی زه په لسم ټولګي کې يم کله چې مینوري ټولګي والی مسموم شوی نو له هغه رهیسی خونځي ته پراتلو ویریږم خو د دې لپاره چې له درسونو پاتې نشم او زموږ د زده کړو دښمنان هم دا غوړي چې موږ وویروي او له خونځي مزل راتور کړي په خدای می کل وکړ او خپل خوانځي ترغلم
کل خدا به خدا کړم د مکتب آمدم
نوم عباس صاحب مخمتر نه میخوانم
نوم عباس دی زخه مکتب نه وایم خو یو وړه خور می مکتب وای نن هم تللی ده هو جریدله خو یې چې مکتب هم نسم پرې شو دلی بس په خدای مسپارلی ان شاء الله څه بنه پرې کېږي
ان شاء الله ورهم چیز نمیش
ملګری وای چې د وجود د هر برخې درد زړه ته یو ډول وی دا سه په هیکا په تخار سره پول او یا هم بامیانو کې شوی خو هغه زی د کابل او د زین نور سیمو پر ځدکونکو جنو او کورنۍ هم کړي مونږ پام دی مو خلزینو کسانو سره غږیدلی نو ورته غوښ شي چې دوی څه وایي
زمونږ فرزانه مرخیل د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو یم دا دوی پر روحه دوی د فامیل پر روحه باندې ډېر بد تاثیر کاندي په دې خاطر چې خلک ویریږي ډاریږي خلک سی خپل لون مکتب ته پرې نه دي نور مکتب ته لار نسی چې نو دا په کوم امید باندې نور مکتب ته لار سی چې کله دې ځون په خطر کې فکر نارامي مثلا یو روحه نارامي اوب نو په کوم روحه باندې درس وای په کوم روحه به هغه په غسنس کې کینی
زمانم پر خصافی د لغمان ولایت اوسیدونکو ما او فلان په کابل کې اوسېګو ډېر د افسوس زیاده چې زمونږ پیغلې یا زمونږ نی نشی کولای چې آزادانه تعلیم کې ولې مونږ د دنیا نه کمست وسه د اسلام می اجازه ورکړې ده چې خزه او نارینه باید تعلیم وکړي مونږ ډیر متاثر شلو په دې باندې زمونږ فامیل خپل موړه خور لرم چې مکتب ته ځي او ز خپل پنتون تر اعظم په سلورم صرف کې ما اما سلورم صرف راغلم په ډیر یې نو رښتیا هم ده یو تاسف وړ ځای ده
اول ګلم د قربان دی درې لونی لرم درې زمان ټول مکتب وې تلویزیون کې واوریدل چې په بامیان کې هم جون مسنون شوی و خو مخه خود درې مونږ خامغه دمنګ درګونی دمنګ د وطن دي ولی کیږي دا کار خدای ټول ناراحته او ټول اند فکر کاوه چې دمنګ به د مکتب څخه خلک مکتب ته ویلې ګوینه لګیره د ټول خپل خپل خو ډیر یریدلایم دولت نه اله ادارې ما چې په دې کارو کې تلاش وکړي هغه متهمون به چې ونی سي جزا ورکړي نور دا کار ونس
ملګرو پر خصافه د کابل د خونې روزنی پونتون ماسیله ده چې د خونځي انجونو ته ځینې لارښوونې لري
بعضی سپریګانی دي چې مسمومي هغه استفاده شوی او چې دوی پوښي چې کوم سپری یعنی
کم بوی په بادو لګی کې باید د فتن دغه زین ازان او باسي او د کور نه مثلا خوراکي مواد زیاتر روړي لکه او بو یا نو شیان.
دوستانو د په هني وزارت په خونځیو کې دا ډول پیخي د هواد او د معرف ته دښمنانو کار بولی، خو وای چې منزل ته رسیدو لپاره باید لستون سره مقابله وشي او همت لا سور نه کړل شي. د نوموړي وزارت مطبوعاتي سلاکار ګلاغا احمدی پام دی اړه راته کېدلې.
د ماسومیدو پیخې متاسفانه چې د تیر درې کلونو راهیسې پیخېږي او سږ کال دغه پیخې ډېرې شوې دي چې زیاتره یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پیخې شوې دي. د افغانستان په تاریخ کې د پوهنیز نظام داسې وده نه وه کړې لکه په تېرو یولسو کلونو چې کړې ده. د افغانستان دښمنان، د اسلام دښمنان، د علم او پوهې دښمنان دغه زموږ پرمختګ نه شي زغملی او په یو ډول نه یو ډول زموږ اطفال او معصوم اطفال ته دوی مزاحمت پیښوي او د پوهنې نظام ته مزاحمت پیښوي. د افغانستان دغه په اور کې لوی شوی نسل به که خدای کول دغه ولس او دغه ملت له اور څخه وباسي، موږ به د ستونزو سره مقابله کوو، خپلو کورنیو ته، خپلو افغانان ته، خپلو مسلمانو ورونو او خویندو ته ډاډ ورکوو چې د پوهنې وزارت او د افغانستان حکومت، امنیتي ادارات او ټول له تاسو سره دي او د پوهنې نظام په ولس پورې اړه لري، ملکیت په ولس پورې اړه لري، ملاتړ په ولس پورې اړه لري او ولس به ساتنه کوي او موږ به حمایت هم مرسته کوو.
ملګرو د ګلغه احمدي خبرې خو مو واورېدلې، خو امنیتي چارواکي د داسې پیښو د مخنیوي لپاره څه کولای شي یا تر اوسه څه کړي دي؟ په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایاند صدیق صدیقي پوښتلې.
دغه مسأله اوس په یو لویه کچه باندې کنټرول لاندې دی. نو اوس دا ډاډ ورکولی سم د افغانستان د پولیس په استازي توپ چې دوی کولی سي خپل مکتبو ته په آرامه لاړ شي. نو موږ به همیشه کوشش کوو تر څو د خلکو او د هغه کسانو چې غواړي مکتب خلال کړي او دروس خلال کړي هغه مخه ونیسو. دوی نسي کولی چې د افغانستان ځوانان د تعلیم څخه دوی منع کړي. دوی هغه کار چې وکړي بیا هم خلک مکتبونو ته بځي. د افغانستان پولیس دا کاملا دنده لري او ډاډ ورکوي چې دوی به همیشه کوشش کوي چې هغه کسان ونیسي او ښه جزا ورته ورکړي.
لم غرور بمچی او دزالم غرور بمچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گونڈے کے ہر پچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ افغانستان جب لال خوگا آزانا دملال یا قربان.
ملگرو داوانا ننے تاندی چانگی تربیامو پلویا لاس پارم.